دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی یاست نظرانې اوسه زیم تاسو ته د وخت خبرونه اوري د طالبانو حکومت د دې ټلو د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت د سرپرست خلیل الرحمن حقانی د وجل کېدو خبر ورکړي د طالبانو د حکومت د ویان دفتر د وی اعلامیه وخت پر ول سره ویلي چې چارشنبې په ورځ دسمبر یو لسمه د غرمې وروسته د خوارجو په یو ځان مرګ برید کې وجل شوی دی د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې د حقانی وجل لوی ضایع ګڼل شوی او ویل کېږي چې د سیسه جوړونکو د شکولې په دې ډول بوزدلانه عمل د طالبانو د حکومت په وړاندې خپل اهداف ته ورسیږي یو امنیتي سرچینې امریکا غږ ته د نوم نخولو په شرط وویل چې چاودنه نن ماسپښین مهال د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت درنه شوې ده د دغه سرچینې د معلوماتو په اساس په دې چاودنه کې څلور تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي د دې خبر د خپرېدو لږ ساعت وروسته د طالبانو حکومت تایید کړی د خلیل الرحمن حقانی وراره انس حقانی د رایټرز اجنس ته د هغه مړینه تایید کړی ده طالبان په عمومي توګه د خوارجو اصطلاح د اسلامي دولت داعش ته کاروي خو تر اوسه داعش ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه لري منلی افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما وایي چې ټاکل شوی د پنځشنبې په ورځ دسمبر 12 به د امنیت شورا غړي په غونډه کې د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړي یوناما د چهارشنبې په ورځ په خبر پاڼه کې ویل شوی چې ټاکل شوی د غونډې ته به افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایو هم د دغه هیواد د وضعیت په هکله د امنیت شورا غړو ته معلومات وړاندې کړي د مخه د دسمبر په لومړۍ اونۍ کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپل انټرنټي پاڼه لیکلو چې دغه پرانستې غونډې ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو د افغانستان د وضعیت په اړه خپل رپورټ هم وړاندې کړي په دې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دې غونډې په پای کې بکډوال د افغانستان په تړاو د بندو دروازو شاته سلامشورې هم وکړي د امریکا د بارنو چارو وزارت استازي رینا اميري او د افغانستان لپاره دغه هواد سفارت په جلا پیغامونو کې طالبانو تر واکلاندي د افغانانو په ځنګړي ډول خزو او جنو په وړاندې د غیټلې زپون کو پالیسي او د غیزو یادونه کړې ویلې دي چې د ډول کړنی د یو باثباته او سولیز افغانستان درامن سکیدو مخنيسي د افغان میرمنو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت استازي رینا اميري د سې شنبې د ورځې نه وخت دسمبر 10 د اکس پټرولینګ شبکې کلیکلي چې په افغانستان کې د بحران د وارولو د هڅو په محل باید چې بشري حقوقو اړوند مسلې د هڅو په منځ کې ځای ولري د پاکستان پوز د بلوچستان ایالت په پښتون میشتې جو بولسوالۍ کې د استخباراتي معلوماتو په اساس په عملیاتو کې د 15 وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده د پوز د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر په خپور کړي بیان کې ویلي چې دسمبر په 10 د جو په سمبارزا سیمه کې د عملیاتو په محل 15 وسلوال ووژل خو په وینا یې چې له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې یو پاکستانی پوځي هم وژل شوی د پاکستان پوځ په خپل بیان کې ټول وژل شوی مشکوک وسلوال خوارج بللې دي چې په زیاتره وخت دغه اصطلاح د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې ته کاروي خو دا روښانه نه ده چې هغوی واقعا د کومې ډلې غړي وو او کنه د بشری حقوقو سازمانونو خبر ورکړی چې د ایران قضایي چارواکو د چهارشنبې په ورځ دسمبر 12 د یو افغان په ګډون نه کسان اعدام کړل په ایران کې د بشری حقوقو د فعالانو د ډلې د رسنیو سازمان ویلي چې د عبدالله تاجک په نوم یو افغان وګړی د مخدره موادو د قاچاق په تور اعدام شوی دی د هغه په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي په ورته وخت کې د سې شنبې په ورځ دسمبر 10 د بشری حقوقو د نړیوالو ورځې په مناسبت د نه اعدام ته د نه ویلو سشنبی د کمپاین غړو د ایران حکومت په نړۍ کې د بشري حقوقو تر ټولو ستر سرغړونکو بللې او په ایران کې د اعدامونو په ضد د ټولیز او متحد حرکت غوښتنه کړې د ورځې وړاندې د بشري حقوقو مدافعینو خبر ورکو چې د ایران قضایي چارواکو د دغه هیواد په بیلابیلو زندانونو کې 8 بندیان د قتل او نشه یي توکو د قاچاق په تور اعدام کړي دي د اسرائیل په سشنبی دسمبر 10 ویلې چې په سوریه کې په تیرو 28 ساعتونو کې 28 ساعتونو کې 478 ستراتیژیک نظامی اهداف وشتي اسرائیل داسې مهال په سوریه کې په نظامی اهدافو بریدونو تشدد ورکړی چې د همدې تیرې یک شنبې په ورځ د هیات تحریر شام په نامه وسلوالو د بشار اسد حکومت رنګ او واکې ترلاسه کړو سره له دې چې د اسرائیل پوسټ په سوریه کې تر دې وړاندې بریدونو باندې تبصره نه کوله خو د سې شنبې ورځې بریدونو په هکله یې په اعلامیه کې ویلي چې دا بریدونه یې ځکه کړي چې د ستراتیژیکو وسلو ذخیرې ترګرو عناصرو ته په لاس ورنشي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سشنبه دسمبر لسمه د ټولو هیوادونو غوښتل چې په سوریه کې د ټول شموله سیاسي پروسې ملاتړ وکړي، او دا یې هم ویل چې که د سوریه نوی حکومت یو شمېر معیارونه پوره کړي متحده ایالات به یې په رسمیت وپیژني. ښاغلی بلینکن په اعلامیه کې وویل د سوریه ولس به د سوریه د آینده پرېکړې کوي. ټول هیوادونه باید په سوریه کې د ټول شموله او شفافې پروسې د ملاتړ ژمنه وکړي او د بهرنۍ لاسوهنې دې اجتناب وکړي. د متحده ایالاتو د جګپوړي ډیپلومات ویلي که د همدې پروسې په نتیجه کې په سوریه کې راتلونکی حکومت جوړ شي، واشنگټن به په رسمیت وپیژني او بشپړ ملاتړ به وکړي. د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه ویلي چې د سوریه راتلونکی حکومت باید اعتباري، ټول شموله او غیر فرقه‌ای وي. او په سودان کې فعالین او مدافع وکیلان وایي د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځ او ملیشو ترمنځ په هوایي بریدونو او جګړو کې لږ تر لږه 1,000 تنه وژل شوي دي. قدر منوریدونکو دا اوس دی وخت
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر منوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو، او د امریکا جغ سر مقاله هم اوریدلی سي. د روسي پارلمان د استازو جرګې هغې لایحه ترای ورکړه چې د تروریستي سازمانونو له لیست څخه د طالبانو لیرې کولو ته لار پرانیزي. روسیه په 2003 میلادي کال کې طالبان د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړ چې د روسیې د قانون لمخې د طالبانو سره د هر ډول اړیکو ټینګول د سزا وړ جرم ګڼل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د تازه اقدام هرکلی کړی دی.
د روسیې د پارلمان یا دوما اساس جرګې هغې لایحې ته رای ورکړه چې حکومت ته لار هواروي چې د طالبان نوم د ترهګر ډرو لیست څخه وباسي. د رویټرز خبری اژانس د راپور په اساس د تصویب شوی لایحې له مخې وډله چې په روسیه کې پر رسمي توګه ترهګر ډله نومول شوی وي، یو محکمه کولی شي هغه په لنډمهاله توګه له دغه لیست څخه وباسي. د دې لپاره چې د دوما د اساس جرګې دغه تصویب شوی لایحه پر قانون بدل شي، د مشران جرګې تصویب ته هم اړتیا لري، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم باید توشیح کړي.
موږ د ترهګرۍ د توجیه کولو او ترهګرۍ ته د ودې ورکولو په اړه بحث نه کوو. موږ پر دې سازمان د لنډمهاله لپاره د بندیز د ځنډولو په اړه بحث کوو. د لنډمهال معنا دا ده چې د یوې مودې لپاره وضعیت وارزول شي. د لغوه کېدو لپاره د یو میکانیزم د رامنځته کېدو وړاندیز شوی دی. که چیرې دا سازمان سرغړونو ته دوام ورکړي، کیدای شي بیرته خپل اصلي ځای ته وګرځي.
روسیې په 2003 میلادي کال کې طالبان د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړ چې د دې هیواد د قانون له مخې د ډلې سره د هر ډول اړیکو ټینګول د سزا وړ جرم ګڼل کیږي. خطر دې مخکې څو ځلې مسکو د طالبانو پلاو کوربتوب کړی وو. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت د روسیې د پارلمان د تازه اقدام هرکلی کړی دی.
تعاملات به په همدې شکل ادامه لري، او د رسمي پیژندنې موضوع لا ډېره لري ده، ځکه چې تر هغه ځایه چې ماته ښکاري روسیه به په یوازې ځان هېڅکله حاضره نه شي چې د طالبانو اوسنی حاکمیت چې د امارات په نوم ځان یادوي په رسمي پیژني. که چیرې احتمالا کوم وخت دا کار هم وشي، نو په د طالبانو په حاکمیت کې به ډېر زیات بدلون راشي، او د بلې خوا روسیه به یوازې هیواد نه اوسیږي چې داسې یو اقدام وکړي.
تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي وو که وضعیت بدلون ومومي، نو مسکو به خپله پرېکړه وکړي.
موږ ټول طالبانو څخه چې اوس پر افغانستان حاکم دي تمه لرو چې وضعیت په مثبته توګه بدلون ومومي. دې ته په کتو موږ ټول به په ګډه پرېکړه وکړو چې طالبان د ترهګرو سازمانونو له لیست څخه وباسو.
بل لور ته د نجونو او د بشري حقونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي رینا امیری ویلي د طالبان تر واک لاندې د افغانانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو پر وړاندې د دغه ډلې ځپونکو پالیسیو د یو باثبات او سوله ایز افغانستان د رامنځته کېدو مخه نیسي.
د طالبانو لخوا د جنسیت پر بنسټ د ښځو او نجونو د ځورونې او د قومي او مذهبي ډلو خبریالانو او بشري حقونو د مدافعینو پر وړاندې د طالبانو د ناوړه ګټې اخیستنې د پالیسیو په شدت سره دوام د افغانانو کړاوونه نور هم زیات شوي دي، او د یو باثباته او سوله ایز افغانستان د رامنځته کېدو امکاناتو مخه نیولې ده.
د سره هم مهر د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارزده فری کرندکر د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي اساس محمد صادق سره په کتنه کې د شریکو ګټو او پسیمه کې د سولې او ثبات پر اړوند مسلو خبري کړې دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لاري تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټل چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 408 پیټل چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا جغه آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. متحده ایالاتو په تیر یو کال کې د نړۍ له ګڼو هیوادونو سره د افغانستان په تړاو بحثونو ته دوام ورکړی دی. متحده ایالات وایي چې افغانستان لا هم د واشنگتن په بهرنۍ پالیسۍ کې مهم ځای لري. بلخوا طالب او امریکایي چارواکو هم په تیر یو کال کې لیدلې او د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې په امریکایي بندیانو بحث کړی دی. تفصیل پر پورت کې ووري.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځنګړو استازو په تیر یو کال کې د قطر، متحده عرب اماراتو، بلجیم، کاناډا، فرانسې، البانیا او هند په ګډون د ګڼو هیوادونو سره د افغانستان په تړاو ملاقاتونه کړي دي. ډیری دغه ملاقاتونه د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي ټام ویست په مشرۍ چې اوس په دغه مقام کې نه دی ترسره شوی دی. ټام ویست د 2018 کال په اکتوبر کې د افغانستان په چارو کې د واشنگتن د استازي په توګه وګمارل شو او د 2023 کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه له دې مقام څخه بدل شو. امریکایي چارواکو په مختلفو مواقعو کې د افغانستان او افغانانو څخه په ملاتړ ټینګار کړی او په افغان میرمنو او نجونو د طالبانو محدودیتونه په کلکه غندلي او په څرګنده ویلي تر هغه چې طالبان بشري حقونو ته درناوی ونه کړي په رسمیت د طالبانو پیژندلو په طرف ګام نشي پورته کېدای. خو امریکایي شنونکی جاناتان شورن وایي واشنگتن په تیرو درې کلونو کې له طالبانو سره تعامل ساتلی دی.
خو برعکس موږ ولیدل چې د بایدن حکومت دوه ځانګړي استازي ټام ویست او رینا امیری وټاکل او هغوی په منظم شکل له نړیوالې ټولنې، یو شمېر نړیوالو سازمانونو، ملګرو ملتونو او نورو سره په تعامل کې وو. هغوی همدارنګه له طالبانو سره هم په منظم شکل په تعامل کې وو، تر ډیره د قطر په دوحه کې د هغوی له استازو سره، ځکه امریکایي ډیپلوماتان کابل ته د سفر اجازه نه لري او موږ اوس مهال په کابل کې سفارت نه لرو.
شورن زیاتوي د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت غړو او حتی داسې راپورونه شته چې د سی آی ای د مرستیال تر کچې یو شمېر امریکایي چارواکو د طالبانو د استخباراتو د غړو سره د استخباراتي معلوماتو تبادله کړې ده. که څه هم د امریکایي او طالب چارواکو د لیدونو په اړه ډیر څه نه دي ویل شوي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د 2023 کال د جون په پای کې د دوحې د درېمې غونډې پر مهال وویل چې له امریکایي چارواکو سره په افغانستان کې د دوو امریکایي بندیانو په ګډون په نه حل شویو مسایلو خبرې کړې. اما اوس چې په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ نوی حکومت کار پیلوي، په دې اړه وضاحت نشته چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان او امریکا اړیکې به څنګه وي. خو په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر ارل انتونی وین وی فکر نه کوي چې د افغانستان په اړه به د امریکا د راتلونکي حکومت تګلاره ژر تغییر وکړي.
زه د امریکا په تګلاره کې د ژر تغییر کوم امکان نه ګورم. زما په اند ډونالډ ټرمپ راتلونکي کې یو ځل بیا د طالبانو سره خبرې وکړي، خو زه دا کار ژر کیدونکی نه ګورم. زه فکر نه کوم چې افغانستان د هغه موضوع وي چې ټرمپ د سمدستي هغې ته پام وکړي. هغه به روښانه ډول ویلي چې دی نور لومړیتوبونه لري.
جاناتان شودن هم وایي چې د افغانستان او امریکا د راتلونکي حکومت د اړیکو په اړه اټکلونه له وخته مخکې دي. خو نوموړی وایي د ټرمپ لخوا حکومتي مقاماتو ته یو شمېر غوره شوي کسان د افغانستان خواخوږي دي.
دا تر ډیره د خلکو اټکلونه دي چې یو شمېر مهمو مقامونو ته د ټرمپ لخوا د کسانو تر غوره کېدو وروسته یې کوي. خو که ځنو څیرو لکه سناتور مارکو روبیو ته چې د بهرنیو چارو وزارت لپاره غوره شوی، یا د استازو د جرګې غړی مایک والز ته چې د ملي امنیت مشاور به وي وکتل شي، دواړه د میرمنو او نجونو په وړاندې د لګیدلو محدودیتونو په شان د هغوی د یو شمېر اقداماتو په ځواب کې پر طالبانو د پراخو بندیزونو د لګولو او یا هم حداقل د فشارونو زیاتیدو پلویان دي.
امریکا د افغانستان څخه تر وتلو وروسته هم دغه هیواد ستر مرسته کوونکی ملګری پاتې شوی او د نړیوالې پراختیا لپاره د متحدي ایالاتونو د ادارې په وینا د هیواد د 2018 کال د اگست راهیسې د بشري اهدافو لپاره له افغانستان سره څه باندې 2.1 میلیارد ډالر مرسته کړې چې 715 میلیونه ډالر په 2024 کال کې ترسره شوي دي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
پوښتنه د امریکا غږ آشنا رادیو څوري. په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم له پرزیدو وروسته د امریکا په شمول نړیوال په دې هیواد کې په واکمنو وسلوالو غږ کړي چې باید ټینګ کړي. متحده ایالاتو د سوریې د نوي حکومت د رسمیت پیژندلو اصول روښانه کړي دي. د وسلوالو مخالفینو مشر جولانی ویلي سوریه به بلې جګړې ته نه ځي، خو د حقوقي چارو یوه کارپوه بیا وایي چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم له نسکورېدو وروسته د اسرایلو او امریکا بمباري د لا بې ثباتۍ خطر زیات کړی دی. تفصیل په رپورټ کې واورئ.
په سوری کې جشنونه او د نوي انتقالي حکومت اعلان دی یوې مثبتې راتلونکې پیلامه کوي. په نړیوالې هڅې هم کمی کړي نه دي څو ډاټ ترلاسه شي چې سیاسي بې ثباتۍ او ترپګنۍ د دې هیواد ښه راتلونکې له خنډ سره نه مخ کوي. د بایدن اداره وایي چې دوی به د سوریې نوی حکومت چې د ترهګرو په وړاندې مقابله کوي، د کیمیاوي وسلو زیرمې له منځه وړي او د اقلیتونو او ښځو حقونه خوندي کوي په رسمیت وپیژني او ملاتړ به وکړي.
متحده ایالات په بشپړ ډول د سوریې په مشرۍ د سیاسي انتقال ملاتړ کوي چې د یو باوري، ټول شموله او غیر فرقي حکومت لامل شي. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یو شمیر اصول هم په ګوته کړي چې موږ باور لرو چې د انتقال په بهیر کې باید مراعات شي. د نوي حکومت جوړول د اقلیتونو حقونو ته درناوی او د بشري مرستو د اسانتیاو برابرول دي.
د سوریې د اپوزیسیون مشر ابو محمد الجولانی چې د اسد رژیم نسکور کړ د سیشن به په ورځ ویل چې هیواد د بل جګړې لپاره چمتو نه دی.
خلک له جګړې ستړي دي نو هیواد د بل جګړې لپاره چمتو نه دی او نه بل جګړې ته ځو. زمونږ د ویری سرچینه له ایرانی ملیشو، حزب الله او له هغه رژیم څخه وا چې قتل عام یې تر سره کړی او نن یې مونږ وینو.
په ورته وخت کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای د چهارشنبه په ورځ ویل چې ایران داسې شواهد لري چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت پرځول د امریکا، اسرائیل او د سوریې د یو ګاونډي د پلان پایله وه چې د نوم نه دی اخیسته.
په دې کې شک نشته چې په سوریه کې چې څه وشول د امریکا او صهیونستانو د ګډ پلان نتیجه ده. د سوریه یو ګاونډي هم په دې کې ونډه درلوده او په راتلونکي کې به هم نقش ولري. دا هر څوک ویني خو اصلي ایجنټان اصلي طرح کوونکی او د کوماندې مرکزی په امریکا کې دی او موږ ثبوت لرو.
د اسرائیل پاوز د سیشن به پورز ویل چې په سوریه کې په تیرو 8 ساعتونو کې 4 اتیا ستراتیژیک پوځي اهداف وشتلی دي. اسرائیل وایي د بریدونه ځکه کړی دي چې د سخت دریځ وسلوالو لاسونو ته د وسلو لویدلو مخنیوی وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروفا د چهارشنبه په ورځ ویل چې په سوریه کې د روسیې تاسیسات او شتمنۍ د نړیوالو قوانینو له مخې خوندي دي.
بل شکه زمونږ اصلي اندېښنه په سوریه کې د نورو روسي اتباعو خوندیتوب او د روسیې د تاسیساتو او عملیاتو د روسي شرکتونو او سازمانونو سره تړلې د ډیپلوماټیکو، نظامی او نورو په شمول خوندیتوب دی. موږ باور لرو چې د نړیوالو قانوني نورمونو درناوی کیږي.
د نړیوالو قوانینو یوې جګپوړي شنون کې د سه‌شنبه په ورځ ویل د بشار الاسد د رژیم له ناڅاپه ړنګېدو وروسته په سوریه کې د اسرائیلو او متحده ایالاتو بمبارۍ د دغه هیواد ثبات له خطر سره مخامخ کړی دی.
داسې ښکاري چې دوی، یعنې اسرائیل، اوس د ګډوډۍ نه په کار اخیستو له سوریې څخه ډېرې سیمې ونیسي چې د بې ثباتۍ لامل کیږي، ځکه د دې په نتیجه کې هر هغه ځواک چې قوی وي جګړه به وکړي. دا د لازیاتې بې ثباتۍ سبب کیږي او یوازې ګډوډي زیاتوي.
سعودي عربستان د سه‌شنبه په ورځ په یو بیان کې په سوریه کې د اسرایلو کړنې غندلې او د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. په بیان کې ویل شوی دی چې دا د سوریه د امنیت ثبات او ځمکنۍ بشپړتیا د بیا رغولو امکانات سبوتاش کوي. برېښنا عمر خیله د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمېزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمن اوریدونکو، په سوریه کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د ولسمشر بشار الاسد د حکومت نسکورېدو وروسته ډانلډ ټرمپ اشاره کړې چې غواړي په سوریه کې لشکلتیا ډډ وکړي، خو منتخب جمهور رئیس کېدای سي وغواړي چې د اسرایلو د ساتنې، د ایران د ګوښه کولو او د روسیې، ترکیې او نورو لوبغاړو سره د معاملو په اړه د متحده ایالاتو اهدافو سره خپل دریځ سم کړي. نور حال د امریکا جغ د خبريالي پيتسي ودا کو سوارا د رپورت پجباټه کې ووري.
د سوریه خلک اوس هم د ولسمشر بشار الاسد د لری کې دو جشن المانزي. اسد مسکو ته تختی دلې دي، خو د هیواد راتلونکي ډېر روښانه نه دي، ځکه چې سیمایز قدرتونه د خپل ګټو د خوندي کولو په لټه کې دي. ل سویل څخه بیا اسرائیل د ایران په لوي رژیم د پاوز د کمزوري کولو په نیت ریډونه کړی دی. په شمال کې د ترکی په لوي وسلوالو سیمینی ولی او سوریایي کوردانی تیختی ته اړ ایستل دي. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په چټکۍ سره عمل وکړو او په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په اهدافو هوایی بریډونه پیل کړو.
متحده ایالات به په سوریه کې لخپل ملګرو او شریکانو سره کار وکړي، سو د خطرونو د اداره کولو لپاره له فرصت څخه ګټه پورته کړای شي.
په مقابل کې منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د بهتر فپاتې کېدو خبره یاد کړه.
دا یقینا داسې بریښي چې نړۍ اوس یو څه د لیونتوب په لور روانه ده.
حیات تحریر الشام هغه وسلواله ډله ده چې د بشار الاسد حکومت یې وپرځوه. دغه ډله د امریکا لخوا ترهګره بلل کیږي. بیا هم ټرمپ غواړي چې متحده ایالات د سوریې له جګړې څخه بهر پاتې شي. هغه په ټولنیزو رسنو کې وویل دا زموږ جګړه نه ده. تولسی گبارد چې د استخباراتو د ادارې د مشرې په توګه نومولې شوې د ټرمپ د دری سره موافقه ده.
هغه په بش پر ډول ژوند دی، لکه څنګه چې په وار وار د جګړو د پای ته رسولو خبرې کړي، ویلي دي چې سولې د قوت د لارې راشي او دا چې امریکا د خلکو د ملي امنیت ګټي او خوندیتوب په لومړیتوب کې وي.
خو د بشار الاسد لتللو سره ټرمپ اړتیا لري سو د امریکا د متحدینو لکه اسرائیل او اردن د ساتنې او د اسلامي دولت په څیر د ترهګرو ډلو د بیا راجوندې کېدو د مخنیوي د اهدافو سره خپل دریځ کې توازن وساتي.
کیمیاوي وسلو ته د لاسرسي کمول په ناحکومتي چاپیریال یا هغو سیمو کې چې حکومت ناکام دی د پیژندل شویو ترهګریزو سازمانونو د وړتیاو کمول چې بل څوک دا نشي کولای یو هوښیارانه حرکت دی. زه فکر کوم احتمال شته چې ولسمشر ټرمپ دې کار ته دوام ورکړي.
د خپلې لومړۍ دورې په جریان کې ټرمپ د کیمیاوي وسلو د بریدونو په جواب کې د بشار الاسد پر رژیم د بریدونو امر وکړو، مګر د اسلامي دولت په ماتولو یې ډېر تمرکز وو. دازل ټرمپ وای هغوی ته پریږدئ چې څه کوي په خپلې وکړي، ځان پکې م شامل وای. خو په سیمه کې د متحده ایالاتو ګڼو ګټو ته پکتو په عمل کې د دغې خبرې مطرح کول به ستونزمن وي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان لندن نه د امریکا غاګرډي خبرونه درولې دي، خو او امریکا غاټ په پورش منتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کړه باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902.1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنی خبری خبرونه پر 290.0 سپو اوریدل شي. ما خبرنی پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15590.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شي. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي.
قدرمن اوریدونکو د هغه ورسته چې بشار الاسد لواکه لری کړی سو د سوریه ملیشه چې ترکیه یې ملاتړ کوي د امریکا د ملاتړ څخه برخمنې د کوردانو پر ضد عملیات کوي. انقره دغه وسلواله ډله تورنوي چې د ترکیه په ضد په جګړه کې د شکیلې سخت دریځ ډلې سره تړلې ده او وایي چې دغه ډلې ته په سوریه کې د وضعیت څخه د ګټې پورته کولو اجازه ورنکړي. لورین جونز له استانبول څخه راپور را لېږلی دی چې پښتو ژباړه تستاورول کیږي.
د سوریه ملي اردو چې ترکیه په هوایي بریدونو ملاتړ کوي د خلکو د دفاع قطعاتو یا وای پی جی په ضد خپل بریدونو ته دوام ورکوي. انکره ادعا کوي چې د غړل د کوردستان د کارګر ګوند پی کی کی سره تړاو لري. د غړل د چې د لسیزو راهیسې د ترکیه سره جګړه کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دوشنبه په ورځ د غبرد نه دفاع وکړه او وی ویل چې ترکیه یوازې د خپل پولیس ساتنه کوي او د سوریه له خاورې سره کومه علاقه نه لري. انکره د رسد رژیم د نسکوریدو او د هغه ایرانی او روسی ملاتړ وترو ته د یو فرصت په توګه ګوري.
اوس دلته روسیا نشته، ایران نشته، ترکیه د پی کی کی او د وای پی جی سره د مبارزې په وخت کې د روسیې ایرانی ځواکونو او د اسد د رژیم د ځواکونو سره مخامخ و. نو ترکیه به دا د پی کی کی وای پی جی په ضد د مبارزې لپاره فرصت وګڼي.
د متحده ایالاتو یو کوچنی پوځي ډلې د وای پی جی ډلې ملاتړ کوي چې د اسلامي دولت ډلې په ضد په جګړې کې ورسره مرسته کوله. شرون کې وایي د ترکیه په ملاتړ د سوریه ملي اردو چې اوس د فرات سنت نږدې شوې ده ک نور پرمختګ وکړي نو دا کولای شي انکره د واشنگتن او سوریه د نوې واکمنې ډلې حیات تیرول شام سره ټکر کې مخامخ کړي.
د فرات سیند اوس د متحده ایالاتو د اردو لپاره د یوې کرښې په څیر دی. که دا هم داسې دوام وکړي نو کولی شي ترکیه په غیر مستقیم ډول د متحده ایالاتو او حتی د ایچ ټی ایس سره په ټکر کې کړي او دا کولی شي انقره یو ځل بیا په یوه نازک ډیپلوماتیک موقف کې راولي.
شرون کې وایي سوریه کې د اسرائیل پوځي پرمختګ د وای پی جی او د هغې د سیاسي څانګې پی وای ډی نه د پیښ غواخ پاره دانګری اندېښنې زیاتوي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ګډون سار تیر میاشت ویل چې کوردان د اسرائیلو طبي متحدین دي.
اسرائیل اوس د پی کی کی پی وای ډی تر کنټرول لاندې سیمو او خپلو سیمو ترمنځ لاره جوړوي. دا ښیي چې دوی د فرات په ختیځ کې د کوردانو د یو ګډاګي دولت رامنځته کولو هڅه کوي او احتمال لري دا ترکیه ته ډېرې ستونزې رامنځته کړي.
په سوریه کې د اسرائیل شتون په دې معنی دی چې انکره احتمال لري په وای پی جی باندې خپل فشار ډیر کړي او د ټرمپ د ادارې نه به تمه ولري چې په سوریه کې د متحده ایالاتو نظامي شتون ختم کړي. دا و د ډورین چارلز رپورت مختو جباړه نظرانی یوسفزی امریکا غاک.
ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.